مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په ومه کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپله خاوره کې ټي ټي پي وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترهګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شغ ډیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییزه لاره خپله کړې او ټي ټي پي وسلې ته لاس کړی. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پي په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی و او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی و، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پي له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. رابشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخانی ډیپلوماټه را سره ده. عبدالت پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند دی. ستاسو هر کلی کوم اغلی اقبال ک لمړی له تاسو دا پوښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلاره هوار کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې بیرته عادي شي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میدما او زمګه ګیدون کاوریدون کوته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه به خپل مولانا فضل الرحمن ته ورسیږي، ځکه چې د دې څخه د امتیاز واخلي. هلته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پي په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پي او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، د هغې وخت نه ټي ټي پي د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلي اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پي له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای غواړي چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د ایس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه
ترسره کوي. تاسو یو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې فضل رحمان، او دا خبره مو کړه چې فضل رحمان غواړي چې په انتخاباتو کې له دې سفره ګټه واخلي. ممثل په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بروچرو وزارت ویان دی ممتاز وربلوچ ویلی چې دوی د مولانا فضلرحمان دغه سفر ملاتړ نه کوي، او د دینه مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال ډو ته ویلو چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل رحمان هم د څرګندونې بسره وګورو بیا به برته تاسو ته راشم.
ظاهر خو د جمعیت علما اسلام ورسی، لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام سفر کو جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، اوس خو جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادون مفاد او مصالح بخته او نصاب دي. نو په دې حواله سره ما پاکستانی کوم واکمن خلق دي او سره رابطه وکړل وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړل.
محمد صاحب وبخښئ، اوس خبرو ته ادامه ورکړئ. مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي، د هغوی تاییدي مې اخیستې ده. نو زهرا بلوچ څرنګه د پنجشنبې پر ورځ دا خبره وکړه چې حمایت یې نه کوو؟
بالکل، د نظیفي صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسوي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مخترله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بروچرو وزارت ویان د دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګه دې ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا فضلرحمان. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشوې نو هغوی ویل دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته رانغلي، او هغې ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ته رضا کړي چې د طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نظیفې صاحب وویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف، جمهوري حکومت خلاف نه هغوی کله هم نشي کولی چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي. او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا فضلرحمان باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال د ته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپله انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا فضلرحمان ته هغوی احترام لري، هغوی درناوی لري. نو کېدای شي چې د دغې وجې نه دوی په مولانا فضلرحمان باندې دغه بریدونه ترسره نه کړي، دغې نه ډډه وکړي.
مننه اغلی حقپال. لکه محمد صاحب چې د پاکستاني کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضلرحمان چې په دې سفر کې ځي هلته یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړله چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضلرحمان هلته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او که ونه شي. بل لور ته مولانا فضلرحمان په خپله ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامني دومره ډېره ده چې دی په انتخاباتو باندې شک کوي. نو څرنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پوهېږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټه پورته کی هغه ونه کی دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي کوونی شي دغه اگر چې امنیتی مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پریکړه شاید وشي په دې باندې خو موږ په دې باندې پیږو چې په دې دونی مو کلونو کې مولانا فضل رحمان څو ځلې د خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر موږ پوهیږو چې د متقی او داسې نورو کړی چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړی موږ پوهیږو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري نو دغه کړی د مولانا فضل رحمان ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونه شي خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپله د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي موږ پخوا هم اورېدلی ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل رحمان ته خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده موږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کې دوی ډېر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل کنه موږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډېر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کوونی شي دا به هغه وخت خو زه فکر کوم چې مولانا فضل رحمان ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وښایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوی چې وګوري امنه محمد راځي کابل ته دویم کس د ملګرو ملتونو ځانګړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ماوند دی او همدې لپاره راځي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او داسې نور هم ډېر
اسلامي علماو حیات نړیوال حیات چې راغلی ولې سره هم نه وکتلی البته یو خبره محمد صاحب تاسو سویل خو زه یو پوښتنې په درلودل مخکې ستاسو تر خبرې پورې که چېرته همدا خبرې ومنل شي نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل رحمان د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپله یو څه هغه تناقضات لري یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیغو کده دی د مولانا فضل رحمان او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علما او څخه دغه مدارس او څخه ډیر ضرر لیدل دي څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو د پاره د افغانستان د ځوان نسل او خصوصا د ښځو د پاره او د افغانستان د پرمختګ د پاره دا چې امریکا راغلی و کده دوی اشغال بولو که هر شی بولو تر یو حده پورې حاکمیت د قانون و تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغه سی یو نظام سکوت وکړه. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې اوس هم شته، او که دا په رسمي توګه، دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن داسې نور عوامل هم په دې کې وي چې نور متخصصین به پرې خبرې وکړي. خو زما په اند چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان تر منځ نه هم رسمیت پیژندنه ده، او دغه اړیکې او دغه حمایه هم چې شوې ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه در ورځ تر ورځه دوی ګوري، او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د آیس آی او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې.
صرف دا وایي چې دغه انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي نو هغه وویل چې حالات دومره هم نه دي خراب چې موږ انتخابات وځنډو، انتخابات مخامخا کیږي. او ده دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2010 کې د دینه حالات ډیر خراب وو، خو د هغې باوجود انتخابات وشول. او په هغه وختو کې کساسو یا چې نو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان تر کې انصاف په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل، عوامي نیشنل ګوند د پیپلز پارټۍ باندې به بریدونه کېدل. او کساسو یا شي د انتخاباتو نه لږه شېبه مخکې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو هغه هم په 14 کې وژل شول، خو د هغې باوجود هغه انتخابات ونه ځنډول شو، انتخابات وشول. بل چې دوی کومه دغه خبره وکړله د مولانا فضل الرحمن، نو زمنګا چې مشال دې کوم خبريال په اسلام آباد کې، نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه. نو څنګه چې وختي موږ خبره وکړي چې ښکاري خدا سي چې ګټي مخ ته په ښکارا ګټي نه ښکاري، خو زری پټي ګټي غول چې دا چې دي چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زل باندې څنګه هغه چې ماته از ما سرچینې ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره، نو هغه چې پړومبي زل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریځ هغه هغوی ته رسېدلی دی، نیغ په نیغه باندې مولانا فضل الرحمن ورسو. دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی، نو که یو خوا د هغوی دریځ ورسېده، بل خوا بیا د کوم په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي، نو د دې نه یوه ګټه بله داره چې د کډوالو په اړه باندې، د افغان کډوالو په اړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي، کوم کنسرنس دي، هغه هغوی ته ورسېدلې. او داسې نورې ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه به مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنټ چې کومې خبرې دي هغه به نیغ په نیغه مولا هبت الله ته رسولي.
که څه هم د مولا هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنو کتنو په اړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې، خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورو تاسو خپل د وی ډیپلوماټ په صفات باندې د سفر ته په څه سترګه ګوري؟ په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستان افغانستان ته تللی و چې خبرې کړې وای، نو یو ملا باید ولې هلته لاړ شي، یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید تللی وای، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغان طالبان یا د طالبان دغه اوسنی واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي ټي پي په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي. نو د ملا واکی حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وګورو شي. خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شوو، یا مثلا وضعیت د افغانستان دپاره دا به څه فایده ورسوي. مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی، خو توقع که چیرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای، که چیرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې ښودلی دي چې د افغانستان په نفع، خو هېڅکله د پاکستان علما او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو. مونږ ګورو چې آیا که چیرې په نفع وای، توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکی چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په غو باندې باید خبر شي او دا واقعي د هوارولو لپاره باید کوشش شوی وای. مثلا مونږ د مهاجرین خبرو باندې خبرې وکړو. مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر ژور بحران سره مخ دی، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږ د مولانا فضل رحمان هغه کلب هم ووته چې دوی څخه پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اقله دی، د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوقو ته ارزښت نه ورکوي، په سره د دې چې پوهیږي چې سفر افغانستان ته کوي، خدای د غزی په اقله غږیږي.
بله، آخر اقبال او بخشی ستاسو خبر نیستم. د مولانا فضل الرحمن د امدې خبرو د خبر خبر هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي.
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغلی و ما هغو تعلیم سلسله څومره وخته پورې معطل او څومره پروپاګنډه د هغو خلاف وکړه چې تعلیم یې بند کړه، تعلیم یې بند کړه، تعلیم یې بند کړه. نو دا افغانستان هم داسې ده چې څه په جمهوري عمل کې جمهوریت تبدیل راغلی ده، خوشحال کار جنگ نتیجه کې دا ټول تبدیل راغلی ده. لهذا د دنیا باندې څه سخته راغلی ده چې دوی هر خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چونکې په افغانستان کې یو کلیدي رول ده، نو هغه هم په دې خبرې باندې پوهېږي چې مونږ دنیا سره چلو، مونږ دنیا سره همقدمه سفر کوو. نو دا شعرونه په دغو ضرورتونه خو هغه پوهېږي کنه. دي مونږ ته څه فکر ده چې زه به چې کونده په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بې ګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او خزه به یو میندې به یو د هغو بمباری کې هم انسان کشي ده، نسل کشي ده او یو جنګي جرم ده.
وبخښی اوس په بیرته ستاسو خبرې ته راشم. یو بله خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماتیک روابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغوی هوادو د پاکستان چې له طالبان سره روابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوس او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوس چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي، ځکه چې دا ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پېژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کولای او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر همدې لپاره ترسره شو. او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهدافو لپاره ډیر مهم وو.
خو دا مسئله تاسو اشاره کړم، مومن صاحب تاسو څه غوښتل څه وایي؟
ما صرف تاسو سره مال چې لکه که تاسو خیلی دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 1 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پي باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پي باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کېږي مخته راځي. خو که ستاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپله باندې پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ. دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پښتنه زما داره چې په دغه باندې باس عمره نه کیږي، لکه چې زمونږ په سیمه کې پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغه چې افغان طالبان غوسه هم پر دی چې پاکستان خپل غوښتنې هغوی تک دي، خو د هغوی په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمې غوښتنې په هغې باندې باس قدرې هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، داسې چې په افغانستان کې رسنۍ هغسې فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعالې دي، خلک خبرې کوي او دا مسله ډېره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزې لویه ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطره چې دا بحث راوند غړو، اغلی حقپال که د بحث په وروستیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر ونه کوم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ورسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي، او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي به وغږېدو. خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد، او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیجیک ډیپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورد، چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی او بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی مانا یې دا چې که افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډېر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیز سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت د دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
سخت فریدا
وما ورس دا ونی مهم پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې ونی ومه ورسته خراغلاست از سید شنواره دا ونی را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغۍ د زخمونو درملنه پیدا کړې. د جنوبی کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلوموي. لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سږکال یې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین ښار په یوه میاشت کې آباد کړی. پر مولانا فضل الرحمان نیوکی او د پاکستان په یوه جومات کې د موسیقۍ په مجلس له غبرګونونو هم خبرې کوي. د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تېره اونۍ کې د بوګنوونکو وژنو حال هم در کوم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو توده ټکی. له کرمانه تر کابل او باجوړه د بریدونو څپه داعش ډلې تېره اونۍ د ایران کرمان کې دوه کابل کې درې او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندېښنې زیږولي.
دغه ډلې چې اوس داعش ځان نیمایي زه فکر کوم چې دا هغه ډلې دي خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلود او د طالبانو د راتګ سره افغانستان کې لا فعال شو، افغانستان ته عملا ترکاب شو.
شیخ هیبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي. ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي. داغه سفر له ګڼو نیوکو سره مل و.
راتګ په شخصي لحاظ د در لپاره خدای په افغان ولس د فضل الرحمن څیره پیژني او دغه څیره هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه څیره و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود.
وسته خدای دې نه کړه دغه مو خیال مولانا چې د الیکشن کې کیږي شي مولانا سي ګور ډیفینیټلی دا د ورځې د دې په الیکشن کمپاین کې دا استعمالي و.
د به حجابې په تور کابل کې د مرمن په نیول کې دوه خبرګونونه. طالبان دوه خبرې کوي، کلوای فحشای خبروله، کلوای سوالګری ټولو. ازادۍ جبهې په دې خبرګون بیت پرې کړه.
هغه حجاب موږ د دې نه نه دی وښتای کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یو ست د بیلوڅو چې لار ور باندې وویني دا سي حجاب موږ په خلکو نه دی لازم کړای. موږ داسې جنکې توقف کړي، بعض زنانان توقف کړي، د زنانا پولیسو په توسوس باندې چې هغه بالکل به حجاب او برمن دی.
او په پکتیا کې له بی علاجی ړون خبریال او شاعر فرید تسکین وایي داسې ناروغي ور رسېدلې چې سترګې ترې واخیستې، خو د خبریالانو د بنسټونو په بې غورۍ کې به یې ژوند هم ترې واخلي.
ډېر سخت خراب شوم ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا مې لیدي چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودن کې علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات ناهیله شوم. ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی خو دا هسې حالات نه وي راغلی ځکه چې د بل چا احتیاج تر مجبوریت لاندې راغلم.
بیا هم ستړي مشري. د داعش خراسان ډلې په تیرې ونګونه کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت برچی او د کوزې پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودنو په کولو یو وار بیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده. دغه ترهګری ډلې د ایران په کرمان ښار کې په دوه چاودنو کې لک تر لږه سل کسان وژلي او تر 200 نورې ژوبل کړل. طالبانو ته لږ دی المرساد ویبپاڼې ټینګار کړی ده چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي. افغانستان کې د داعش په خواني مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی. خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و. له دې به څو ورځې یو وخت نه وي چې داعش ډلې کابل دشتي برچي کې پر یوه کاسټر موټر او قلعه زمان خان ته څیرمه بریدونو کې د لاس لرلو اعلان وکړ. په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د اوو تنو مړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوې. دغه راز داعش په اسلامآبادو کابل ته د ملا فضل الرحمان په راتګ سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تنو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای دپاره زموږ ته پوس وکړي، د خدای دپاره زموږ به د څو پورې دا جنازې چوتو
همداراز د کابل دشتی برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځشنبه په ورځ بریدونه شوي چې خلکو ته تلفات اړولي او تیرې یو اونۍ کابل کې د تیرو دوو کالو په پرتله خونړۍ اونۍ ثبت کړه. د چارو شنونکو په وینا داعش ترهګرۍ ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګرې ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یوه غوښنه برخه د طالبان کېدای شي همدا داعشان اوسېږي، او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو دې ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې، مقصد زموږ په هېواد کې په افغانستان کې، د چا په ګټه دی؟ نو ځواب خامخا پیدا کیږي چې د یو هیواد په ګټه دی، او هغه زموږ جنوبي ګاونډی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري، او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه ترسره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړې امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده، بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایطو واک ته رسولي وي پر هغه کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پي وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې ترسره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه وه چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک ترلاسه کړی، هر ډول مو واک ترلاسه کړی دی، تاسې د افغانستان له خاورې نه د نورو د ګواښل کېدو مخه ونیسئ.
هغه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار یې کړی چې دا د ډېری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګوي چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی، او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره یې ملا فضل الرحمان کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده، خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمان د طالبانو له زعیم شیخ هیبت الله سره کتلي دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې وه چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني، خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا هیبت الله سره د فضل الرحمان لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړي دي، خو که د شیخ هیبت الله او د ملا فضل الرحمان لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدراعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمان سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمان دې په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي، او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ دپاره و، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمان ماموریت د دې دپاره و چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي، او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پي او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راز په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمان ټاکلې نه وه دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو په روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړپوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمان په ټاکنیزو حلقاتو د بریدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دې نه مخکې تکي عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه عمره تغنو ورکړی، احمد خان کې تکي عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت دی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په لمبي ځل لوتل نو تکي عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپله مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو. نو اوس خدا دې نه غټه بېده ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب وو ډیفینیټلي دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمان د سفر په رابطه کې څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولی و، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او میلمستیا نه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمان کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمان د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمان راتګ سره سم د ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې توند غبرګونونه راپارولې دي. مولانا فضل الرحمان چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی و، بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټې کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړي او هغه یې د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکی بللی دی. پخوانیو سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمان لدی عمل نیوکه کړې چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولې د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړې ده. ښاغلی فضل الرحمان ویلي په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بېګناه وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلي، بیا هم ځینې خلک راپاڅېږي او پوښتي چې افغانستان کې د نجونو پر تعلیم ولې بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زه الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لرئ تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یو ویستمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېره د افسوس خبره ده مولانا صاحب. افسوس پتا دی مولانا صاحب، افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا بری راستا د کور نجونه به یو ورځ هم د غزا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوی پاتې شوي، د کالج نه به نوی پاتې شوي، د یونیورسټۍ نه به نوی پاتې شوي.
مولانا فضل الرحمان چې طالبان ورته په ارزښت قایل دي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عامو افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون غبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوالو مخالفانو خو لآن پر دوی د بریدونو زیاتولو ګواښ کړی دی. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وروستیو کې د خزو د ډله ییزو نیونو خپرو شویو ویډیوګانو ته په غبرګون ویلي دا د به حجابۍ د مخنیوي کمپاین اړوند نه دي، بلکې له خاره د سوالګرو مېرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانې او دشت برچی سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د ښځینه پولیسو لخوا مېرمنې حوزو ته وړل کېږي.
خانواده را جلب کنند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیا دیگه کار جمع که کل امارت وقت بسیج چوه، ما بسیج چویم، علما بسیج چوه، ایره چی کنه توجیه.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجابه ښځې نیول شوي، خو په وینا یې دا ښځې د توصیې وروسته بیرته خوشې شوي دي. بلخوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریس کاروان تر برید لاندې نیولی چې د به حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قمندان احسان الله ثاقب ویډیوي کلیپ د تېره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د به حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجونکۍ توقف کړې، بعضې زنانه توقف کړې،
د زنانا پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمن دی، صرف یو کبای پتلون به وا یا بر جسم شپکتو کې ورته ویو او یو پیرن به زرفینانی به اچولی وا.
د طالبانو لخوا د ښځو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکې کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپله ایکس پاڼه طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شرعي حکم په اساس هغو میرمنو ته د دوی د بې حجابۍ په بهانه د نیولو، بندې کولو او شکنجې په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دا یې د افغان میرمنو په ناموس یو ډول تیری ګڼلی دی. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډېر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت داراز ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمي په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلي او د یاد نوښت په اړه یې خبرې ورسره کړي دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي، خو نه یې دي ویلي چې دا غونډه به کله جوړه شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یوه ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلي دي. او په کابل کې د پاسپورټ پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیلېدو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورټ ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو تر څنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ 40,000 غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورټ ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي بیا د پاسپورټ د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتنۍ انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. دوی له پاسپورټ ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوري نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس و ګریبان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي راډیو یو داسې خبریال، شاعر او مدني فعال ته لاسرسی پیدا کړی چې په وروستیو څو کلونو کې د سترګو رڼا الوتې او اوس په ړندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبریالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاسنیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپي رسنیو کې دنده درلوده، دا مهال د خورا بې وزلۍ ژوند تېروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوي چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ماماګان تتلم په لاره کې روانو داسې مزدګر مهال یو دم سترګې داسې ورو ورو کېدلې، بس پټه پښوالې چې مخام مزدګر مهال و چې بس یوازې نومره مې وکړه چې چاته مې د زما موبایل کې د یو چا نمبر د دې ته زنګ ووهه. بیا مې ماما زوی راغله، هغه زه بوتلم، خو هغه مهال چې زه کله غوښولم ډېر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو پخوا ملي وو چې دا سترګې دې ورو ورو داسې خرابېږي که چېرته بهر کې چېرته پرمختللي ودونکي علاج ونه کړي. نو زه ډېر زیات نهیله شوم، ما وایي چې کاشکې وژل شوی دی خو دا هسې حالات نه وي راغلی، ځکه چې د بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلې چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولۍ هم نشي اخیستلی او د ناروغۍ دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمنی کې میشت د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سي ناروغانو کې د بیس سندروم چپی وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مارک تر سره درسوي. خو په وینا یې د دې ناروغۍ د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیسټ سندروم ناروغي حمله راځي لکه د برانشیل استما په څیر، ځینې وخت ارامي څپی وي چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراضو علایمونه نه کړي کی، خو ځینې وخت دغه حمله ډیرې شدیدېږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حمله تجربه کوي.
خود تسکین نگدی ملگری شاعران او د رسنیو کارمندان وای فرید تسکین په آسیایی هیوادونو کې ډاکټرانو ځواب کړی دی. دوی چې دم غړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي، وای فرید تسکین کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره ډیره کړی، خو کله کله دوی هم وډاریږي چې ناروغي زیاته او له کنټروله ونوزي، نو ځکه اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د دوی اقتصادي وضعیت نو کوایو چې سم نه دی، نو یو وخت خو پلار یې د لرګیو کار کولو، اوس یې پلار هم بېکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده، چې د اصلا اوس هغه د تصمیم ګیرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شعري ټولګې او همداراز ډېرې نورې ادبي، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشري حقونو، ماشومان او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. له ربره پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو، وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو یې څه خبر نشته.
اوس هم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکې کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړی. اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د اوږدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوې. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یوه طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د اوږده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او د هغه ستاینه پکې کیږي. طالبانو نه دي ویلي چې د مفتي عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزي او بري پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکې پارولي. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جومات په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی، خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جوماتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکه پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې یوې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا که څه هم په دې اړه وضاحت ورکړی چې ټاکل شوي نه وه زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي، مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغو زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانیو ویډیوګانې هم خپرې کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالان غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دې وشي او په دوی دې د څار سیستم وضع شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تېره اونۍ د قتل او وژنو څو پېښې ډېرې لاس په لاس شوې. تېره اونۍ د ننګرهار په حصاره کلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو، خو دغه پېښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لوڼې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پېښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پېښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پېښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. دریمه پېښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو آزادۍ راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی او چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤولان په دې تړاو څه نه وایي، خو د خلکو په وینا د اده کینیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلی چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړې، د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤولانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستان ځان سره په فرزندۍ راوړې وه، دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه، چې له پلټون وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پېښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې جالبې خبرې. په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي، چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین خار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا خارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو، ودانیو، مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي. خو سکال په هیلونګ ژانګ کې د دې خار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین خارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي، نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین خارګوټی نه ګوري. او تېره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړې، خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کېږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه له ستر زیری کمه خبره نه ده. او سم د دې اونۍ ومه ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ په الله سپارم.